rápido.
په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د سر صلیب نړیوالې کمیټې مشر خبرداري ورکوي چې افغانستان به څور راتلونکي میاشتې چې ژمی را روان دی له سختو ستونزو سره مخامخ شي. ولویه ستونزه هم د نقدو پیسو کم احتیاط کړی. د غزنی اوسیدونکو بیا وایي له بانکونو د پیسو د اخیستو لپاره هر ورځ په لیکو کې درېږي خو پیسې نشي ترلاسه کولی.
هیله کوو چې باید دا بینګونه را تخلاص شي، موږ سره باید مدد وشي.
د کونړ اوسیدونکو شکایت کوي مرکزي روغتون کې د ناروغانو سمه درملنه نه کیږي.
مریض دی په سیتامه کې مړ کیږي خو همدلته به مړي، ځکه د وړو کم امکانات دلته نشته.
په خوست کې ځایي طالبان وایي قومي مشران د هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه ورنه نه کوي چې د غلا او سړي تښتونې او نور جرمونو په تور نیولې دي.
موږ دې نه په ډېر احترام هیله کوو چې د دې خلکو په خلاصون کې تاسو موږ ته سپارښتنې مارسئ. قانون په دې باندې فیصله کوي. پریږدې موږ تاسو د ځوانانو چې لږ اصلاح وشي.
دا به هم واوري چې د هغو افغان پیلوټانو چې ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي تر اوسه برخلیک نه دی څرګند. د خبرونه زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار ته روشان پم راست وړاندې کوم. په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مهیروي کور کلیو د ماشومانو ځانګړي خبرونه خو لمړي خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلو.
لکبل د امریکایي ادباو تازه لیک افغانستان ته د بشری مرستو په لیک د ملګرو ملتونو ټینګار او د نړیوال سره صلیب یو چارواکي په افغانستان کې د بشری بحران د پیښېدو خبرداري ورکړي. اوسم بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتو ادباو ډله او هغه کسان چې د متحده ایالاتو دایمي استوګنی اسناد لري له افغانستان څخه د متحده عربي اماراتو ته الوتنه وکړه. د رویټرز د راپور په وینا د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د دغه خبری اژانس د بریښنالیک په ځواب کې ویل چې مسافر نن سهار د سوداګریزې الوتکې په واسطه له کابل څخه ووتل. د کابل نړیوال هوایي ډګر چې له افغانستان څخه د خلکو د ایستلو د ګډوډې پروسې په جریان کې خراب شوی و، د قطر او ترکیې په تخنیکي مرسته نسبتاً بیرته فعال شو. د پاکستان نړیوال هوایي شرکت په شمول یو شمېر هوایي شرکتونه د دې هوایي ډګر له لارې محدود خدمات وړاندې کوي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا له بسپنه ورکونکو هیوادونو غوښتي چې د افغانستان سره د بشري مرستو غوښتنې دي چټک ځواب وي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوچارک چهارشنبه خبریالانو ته وویل دوی د روان میلادي کال په پاتې میاشتو کې په افغانستان کې 10 میلیونه وګړو سره د بشري مرستو لپاره 6.6 میلیونه ډالرو چټکې بسپنې غوښتنه کړې چې تر اوسه یوازې 22% ورکول شوي دي. سټیفن دوچارک له بسپنونکو غوښتنه وکړه چې د زیاتو مړینو او کډوالیو د مخنیوي او د دې لپاره چې د خلکو کړاو راکم شي باید په چټکو لارو مرستې وکړي. بلخوا پرون د اروپایي ټولنې په بشري مرستو بار یو الوتکه کابل ته رسیدلې ده. د اروپایي کمیسیون مشري اورزولا وین پر خپل ټویټر د دې خبر د خبرولو سربیره ژمنه کړې چې نور مرستې به هم افغانستان ته واستوي. هغې زیاته کړې اروپایي ټولنه افغانستان د 300 میلیونه یورو په ارزښت بشري مرستې برابروي. بلخوا باختر دولتي خبری اژانس ویلي چې د چین او ایران په مرستو بار 2 جوپې نن کابل ته رسیدلې دي. د نړیوال سره صلیب یو چارواکي په افغانستان کې د بشري بحران د پیښېدو خبر ورکړی. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د رئیس الکساندر ماتیو له خولې نن ویلي کا چیرې کارمندانو د تنخواګانو او د خدماتو په ځانګړې توګه روغتیا برخې لپاره پیسې برابرې نشي، د مالي امکاناتو سخت کمی او ژبې به افغانستان له لوی بشري بحران سره مخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي د چهارشنبې په ورځ وویل د ټولو دولتي کارکوونکو تنخواګانې به ورکول شي. هغه دا ونه ویل چې د طالبانو حکومت دومره مالي بودیجه لري کنه چې د لسګونه زره دولتي مامورینو ځنډیدلي معاشونه ورکړي. د بیلابیلو بشري نړیوالو سازمانونو لخوا افغانستان کې د یو شمېر بشری ناورین د احتمال خبرداري داسې محل ورکوي چې پر کابل د طالبانو د واکمنۍ د ویني میاشتې په پوره کېدو لا هم د طالبانو حکومت کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د اسرائیل پولیسو نن وویل چې اسرائیلي افسرانو په ختیځ بیت المقدس کې یوه 30 کلنه فلسطینی ښځه په ډزو وژله. پولیسو په یوه خبر پاڼه کې ویل چې دا ښځه د الاقصی جومات له دروازې بهر له افسرانو سره نږدې شوه، چاقو یې راوویست او هڅه یې وکړه چې افسران ووژني. د دې ښځې هویت سمدستي نه دی روښانه شوی. د مې په میاشت کې هم په ختیځ بیت المقدس کې فلسطینیانو او اسرائیلي ځواکونو سره نښتې کړې. له دې وړاندې اسرائیل او فلسطیني ډلې حماس د غزې په تړاګ کې یولس ورځې جګړه وکړه چې دا د 2014 کال راهیسې د دواړو لورو ترمنځ تر ټولو لویه نښته ده. بل لور ته راپورونه وایي چې طالبانو نن په کابل کې د ښځو د حقونو په پلوۍ د یو کوچني لاریون د خپرولو لپاره هوایي ډزې کړي دي. د فرانسې خبري اژانس وایي خبریالانو یې لیدلي چې طالبانو د هغو شپږو ښځو اعتراض په تاوتریخوالي خور کړی چې د یوې لیسې مخې ته راټولې شوې وي او له شپږم ټولګي څخه پورته یې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستې غوښتنه کوله. په ټولنیزو رسنیو کې د دې اعتراض په خپرې شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې طالبان هوایي ډزې کوي او له یو اعتراض کوونکي ټلیفون اخلي. موترزو ښځو له ځان سره په لیکدیدونکو شعارونو کې لیکلي وو: زموږ قلم مه ماتوئ، زموږ کتابونه مه سوځوئ، زموږ ښوونځي مه تړئ. د فرانسې خبري اژانس په وینا طالبانو له دوی څخه شعارونه واخیستل او اجازه یې ورنه کړه چې خپلو لاریونونو ته دوام ورکړي. د ښځو د حقونو د فعالانو له پرلپسې غوښتنو سره سره د طالبانو حکومت تر اوسه له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځي ته ولاړ شي، خو ویلي دي چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو په پلان کار کوي. د چین د دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې ټاکل شوې ده د کاربوهانو یو غونډه په چین کې د افغانستان او نورو سیمه ییزو امنیتي مسایلو په اړه جوړ شي. د وزارت یو ویان وویل چې د شانګشان پیکینګ فورم تر نامه لاندې دا غونډه د اکتوبر له 15 څخه تر 16 پورې جوړیږي. د رویټرز د راپور په وینا د سرمشریز یوه برخه به په سیمه ییز امنیت د افغانستان د وضعیت اغیز باندې بحث وکړي. د شانګشان پیکینګ فورم د سیمه ییز امنیت غونډه ده چې پکې به دفاعي چارواکي او کارپوهان برخه واخلي. د پاکستان د صدر اعظم یو سلاکار ویلی عمران خان سپارښتنه کړې چې لویزلرونکو افغانانو څخه د پاکستان ته د تلو پر مهال اضافي اجازه‌نامه نه غوښتل کیږي. وخت د طالبانو له رسیدو وروسته هغه افغانان چې د ځمکې له لارې پاکستان ته ځي اړ دي د پاکستان پر ویزي سربیره له پاکستاني چارواکو څخه د بارډر پاس په نوم یو بل لیک هم ترلاسه کړي. د دې لیک ترلاسه کولو د ګڼو افغانانو لپاره په یو سرخوږي بدل شوی او د ځینو سلګونو ډالرو رشوت په بدل کې ترلاسه کوه. د عمران خان یو سلاکار شهزاده ارباب پر خپل ټویټر نن لیکلی دی چې د دې هیواد کابینه نن په تورخم بندر کې پاکستان ته له وختونکو افغانانو څخه د غیر قانوني پیسو د اخیستلو په شکایتونو بحث کړی او د دې هیواد صدر اعظم سپارښتنه کړې چې د اجازهنامې پرته دې افغانانو ته یوازې د ویزې په لرلو پاکستان ته د وختلو اجازه ورکول شي. تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې دا سپارښتنه به څومره عمل شي. او وروسته خبردار چې د فرانسې وی محکمې د دې هیواد پوخانی جمهور رئیس نیکولا سرکوزه د انتخاباتي کمپاین د نخلونه تمویل په یو قضیه کې مجرم ګڼل او په یو کلن کورنی بندي محکوم کړي. دا قضیه په 2012 کال کې د هغه د بیا انتخابېدو له ناکامې مبارزې سره تړلې ده. د محکمې د نننی حکم پر اساس په بش پک شپېته کلن سرکوزه د څار برېښنایي دستپند په لاس تړي. اغه تورن چې د بیا انتخابېدو لپاره په کمپاین کې د قانوني لګښت چې 2.5 میلیونه یورو ټاکل شوی نږدې دوه چنده لګښت کړی دی. نیکولا سرکوزی هغه مهال د ولسمشرۍ د انتخاباتو د سوسیالیست ګوند فرانسوي اولان ته وبلل.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. رسول خبرونه لومړی موضوع ته د سرسلیب نړیوال کمیټې مشر خبرداري ورکوي چې افغانستان به څور راتلونکي میاشته چې ژمی را روان دی له سختو ستونزو سره مخامخ شي. د سرسلیب نړیوال کمیټې مشر اقتصادي ستونزې په تیر بیا د نقدو پیسو کمښت او د ژمی را رسیدل د افغانستان په وړاندې لوی ستونزې بللي چې د هغه په وینا کولی شي په دې هیواد کې یو لوی بشري بحران رامنځته کړي. د هغه موضوع ده چې زما همکار احمد شیبر تعقیب کړی په سټوډیو کې راسره دی. شیبر صاحب، د سرسلیب نړیوال کمیټې نور څه ویلي دي؟ مشر وبخښئ.
مننه نوري صاحب د سره صلیب د نړیوال کمیټې سیمایز مشر نن خبرداري ورکړ کچرته په افغانستان کې د ماشونو غمونه خړل شي او خدمات په ځانګړي ډول پروختي برخه کې تنظیم نشي په افغانستان کې به بشري ناورین رامنست شي. د سره صلیب سیمایز مسول الکساندر ماتیو وویل راتلونکي میاشتې د افغانستان لپاره خورا سخت دي. د ژمی ته اشاره وکړه چې هوا سړی شي او د وچکالۍ او بېوزلۍ له امله به هغه وخت خواړه نور هم کم شوي وي. د ښاغلي ماتیو په باور د روغتیایي اسانتیاو له کمیدو سره به په ځانګړي ډول په کلیو او بانډو کې ستونزې زیات شي. اسوشیټډ پرس ارجنټ سرګندوی چې دا خبرداري په داسې وخت کې ورکړل شوی دی چې طالبان په کابل کې د ښځو پر هغه لاریون ډسې کړي دي چې د خپل مساوي حقونو او زده کړو لپاره یې کاوه. نړیوال مرستندویان د طالبان غواړي چې د ښځو حقونه ورکړي او هغه ژمنې په ځای کړي چې دوی مخکې کړي دي څو له افغانستان سره مرستې وشي. د روغتیا په برخه کې سور صلیب وایي چې 80 میلیونه ډالر مرستو ته ضرورت شته څو په 14 ولایتونو کې بیړنۍ څانګې او کلینیکونه عادي فعالیت ته ادامه ورکړي. په ورته وخت کې اروپایي ټولنې د مرستو یو الوتکه کابل ته استولې ده. د اروپایي کمیسیون مشر ورزلا وان دیر لاین پر ټویټر لیکلی دی چې نورې مرستې به هم افغانستان ته واستوي. د غلی وان دیر لاین په وینا اروپایي ټولنه له افغانستان سره د 300 میلیونه یورو په ارزښت بشري مرستې چمتو کوي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک بیا للویا سره له 12 میلیونه افغانانو سره د 16 میلیونه ډالر مرستې تازه غوښتنه کړې ده. د دې مرستې یوازې 22% کې تر اوسه راغونډه شوې ده. روس تر دې چې طالبانو د اګست 19 کابل ونیو دوی تر اوسه د ډیرو مامورینو معاشونه نه دي ورکړي. خو د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي د چهارشنبې په ورځ ژمنه وکړه چې د ټولو مامورینو معاشونه به ورکړل شي. خو ښاغلي حنفي دا توضیح نه کړه چې دا معاشونه به په لسکونو زره مامورینو ته څرنګه ورکوي او دا پیسې به له کومه کوي.
مننه شیبر صاحب په همدې موضوع کې تمکیو قدر منوریدونکو لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل د سره صلیب نړیوال کمیټې سیمایز مشر خبرداري ورکړی چې افغانستان په څو راتلونکو میاشتې چې ژمی را روان دی له سختو ستونزو سره مخامخ شي. یو لوی ستونزې هم په دې هیواد کې اقتصادي ستونزې په تیر بیا د نقدو پیسو کمښت بللې. د هغه څه دي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې خلک ورسره مخامخ دي. غزنی هم یو له دغو ولایتونو دی. د غزنی یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل له بانکونو د پیسو د اخیستلو لپاره هر ورځ په لیکو کې دریږي خو پیسې نشي ترلاسه کولای. په غزنی کې هم له نږدې یوه نیمه میاشتې وروسته یو شمېر بانکونو خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي دي. نور حال په دې رپورت کې
د غزنی ښار په کله سبسیمه کې د یو شخصي بانک د ای ټی ایم غرفه تړلې او مخې ته د شاوخوا دوکانونو دوکاندارانو خپل سایکلونه او موټر سایکل دربولې دي. خو دغه بانک په دروازه کې بیا سلګونه کسان چې خزي هم پکې ترسترګو کیږي د خپل پیسو ترلاسه کولو په انتظار ولاړ دي. بانک ته خلک کسانو ته د نوټلو اجازه ورکول کیږي. په انتظار ولار کسانوی نه په کور کې د خوراک او ورته توکي او نه هم پیسې لري چې یو څو ور باندې واخلي. خپلې په دوه لاسو ګټلې پیسې په لاس نه ورزي. دوی وای د سوالګرو په توګه خپلې پیسې غواړي خو نه ورسیږي. دوی وای هر ورځ د بانک مخې ته راځي خو د غني غوني لامل ور نه ورزي. دلته پښنا چادرې کې نغخته تقریبا 50 کلن خزه هم ولاړه ده. دا ځان سکینه جمال او د غزنی خار د نواباد سیمه اوسیدونکو راپیژني. سکینه وای دا ډول امنیت موکسه کو هر ورځ بانک ترازم خو خالی لاس بیر تستنیګم. دا زیتوی د خامکو کار کوي شپه ورځی یو کړی و ل دغه لارې راټول کړي پیسې په بانک کې جمع کړي وي. خو دا د چی اوس خپل پیسې ل بانک څخه نشم ایستلې.
هزاران نفر روز روزانه میایي ته پشت دروازه بانک استاد مشه.
زرګونه کسان د ورځې راځي د بانک دروازې مخې ته ولاړ وي. نه چاته نوبت رسیږي نه چاته پیسې. اوس یو بل ویره هم ده. ما اوریدلې دي چې بانکونه لیوی مخې بندیږي او د خلکو پیسې هم نه ورکول کیږي.
ماته دغه پاس پرېښ دادان همشه.
د راپورونو لمخې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت ورستربلې مخ په خرابې دوده. کاروبارونه خراب شوی او ګرانی هم ورستربلې زیاتېږي. د غزنی اندړ ولسوالۍ محمد نبی هم د دغه بانک مخې ته د پیسو راستلو په موخه ولاړ دی. دی وای له کور می ناروغان د درملنې لپاره راوستي خو اوس پیسې نه لري او په بانک کې نوبت نه ورسیږي.
والا موږ په ډېر مشکلات کې خلک هم په ډېر مشکلات کې دلته لمبر نه پیدا کیږي له چا سره زنانه د خلکو سره زنانه موږ هیله کوو چې باید دا بینګونه راته خلاص شي او موږ سره باید کوشش وشي موږ سره باید مدد وشي
دا په داسې حال کې ده چې دا وخت د افغانستان له ټولو بانکونو څخه پیسې ایستل کیږي خو هیڅ برخه یې بانکونو ته نه جمع کیږي د غزنی ځایي سوداګر او صرافان هم د بانکونو د بندش او یا کمو پیسو له ورکولو څخه سر ټکوي دوی وایي په اونۍ کې $200 راکوي خو په بانکونو کې مو په لکونو ډالر سرمایه پرته ده له دې عمله مو کارونه سخت اغیزمن شوي دي حاجی حمیدالله خوګیانیوال په غزنی کې یو صراف دی دی وایي د بانکونو د پیسو لپاره دې یوه سلسله جوړه شي تر څو خلک خپلې پیسې وباسي او بیا جمع کړي
موږ د افغانستان بانک څخه دا خواهش دی باید دغه زموږ مشکلات حل کړي په دغه عزیزي بانک کې زموږ تقریبا $1,000,000 څه په میوان بانک زما پیسې شته په یونایټډ بانک زما پیسې شته زه د دې صراف یم اوس موږ ته د اتحادیې د حساب یا د بل حساب د کونډو د حساب موږ $200 ویلي دي نو په $200 زموږ هیڅ مشکلات نه کړي $300 د میاشت راکړي په $300 موږ هیڅ نشو کوی
د افغانستان بانک او طالبانو مسولین تقریبا هر ورځ خلکو ته د غستونز د حل کولو ژمنه کوي خو لا هم د غستونز پر خپل ځای پاتې ده په غزنی کې د طالبانو لراتک څخه تقریبا یو نیمه میاشت وروسته یو شمیر بانکونو په خپل فعالیتونو پیل کړی دي خو خلک له خدماتو څخه ناخوختي
د غزنی د یو شمیر اوسیدونکو د شکایتونو په باب مو واوریدل چې وایي له بانکونو د پیسو د اخیستو لپاره هر ورځ په لیکو کې دریږي خو پیسې نشي ترلاسه کولی وړاندې به دغه ورځ واورئ چې د افغانستان د یو شمیر سرحدي ولایتونو اوسیدونکو وایي چې په ولایتونو کې د افغانۍ پر ځای په بهرنیو اسعارو پاکستاني اروپایو او ایراني تومانو راکړه ورکړه ډیره شوې ده
په افغانستان کې د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د پاکستاني روپیو او ایراني تومان یو وار بیا استعمال پاړه د خلکو اندېښنې یو شمیر افغانان وایي په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په بازارونو کې د پاکستاني روپیو او ایراني تومان د استعمال د مخنیوي په تړاو ډېرې مبارزې وشوې او پایلې هم ورکړې و خو د طالبانو په مشرۍ د نوي نظام پر اتک سره په دې اسعارو راکړه ورکړه یو وار بیا پیل شو د هرات ولایت وسیدونکو محمد هلال
وسنی وضعیت کې په کارلارو باندې لا خبر کړه افغانستان سرحدي ولایتو کې واقعیت ته تشویش ورده لکه مخکینی و جمهوریت کې چې هم په دې باندې یو نیک اقدام وسو اوس بیا را خبر کړه په کارلاري باندې شروع سي د افغاني ارزښت هم زیان رسي او بل زموږ ملي هویت او غرور تر سوال لاندې راځي
د افغانستان په یو بل ولایت ننګرهار کې کڅ هم په خو د پاکستاني روپیو د چلخت په وړاندې مبارزه لحمدي ځای پیل شوې و او پیلې هم خو خو وس په دغه ولایت کې د پاکستاني روپیو د بیا چلخت په اړه اندېښنې هم لحمدي ځای را پیل شوې دي د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې د پاکستاني روپیو د چلخت بندیدو په اړه باید جدي برخورد وشي د دې ولایت اوسیدونکو سید عمر
پتیرو بشلو کلونو کې ډیر زحمت او ډیر مصارف سره د افغانۍ ترویج لپاره په پراخ اندازه کار وکړ چې بل اخر وته ونیدل په 2019 کال کې د هیواد افغانۍ مروج کړی او د طالبانو پر راتګ سره د هیواد په ډیرو سیمو کې راکړور کړ په کالدارو باندې پیل شو چې دا غیلو جملې څخه یو هم ننګرهار او کندهار ولایتونه دي چې دا به د تیر حکومت هغه لاسترونه چې په ټول هیواد کې افغانۍ مروج کړی و په سیمه باندې
لبل خو بیا د پاکستانی روپیو او ایرانی تومانو د استعمال ترڅنګ په افغانستان کې لتیری یوی ونی راهیسی بانکونو خلکو ته د ډالر په ورکړه بندیز لګولای دغه چاره نه یوازې دا چې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي بلکې سوداګر هم لدی اړخه ناخوښ دي په مزار شریف ولایت کې سوداګر عبدالجلیل احدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي په بانکونو کې د ډالر د ورکړه په تړاو نوې طرز عمل ډیر ستونزه پیدا کړي
مردمی که در بانک دلار دارن
یا حق خلق او یا هم شرکتونه چې بانکی ډالری اکاونټونه لري اوس ورته ډالر نه ورکول کیږي کای ورکړي هم په ډیر غټ توپیر او د بازار له نرخ ټیټي ورکوي سوداګر هم له دې سنځي سره لاس او گریوان دي اوس لپاره سوداګر نشي کولای ډالر واخلي او یا هم د خپل توکو د واردولو لپاره ډالر بل ځای ته ولیږي
مواد بیارن په افغانستان
موږ هڅه وکړه چې د ټول اندېښنو ته د مرکزی بانک او د طالبانو د چارواکو ځواب را واخلو خو د پرله پسې هڅو سره سره یې زموږ اړیکې را ځواب نه کړي دا اندېښنې په داسې حال کې پیدا کیږي چې له دې وړاندې هم په تیر نظام کې یو شمیر سرحدي ولایتونه لکه ننګرهار نیمروز هرات پکتیا کندهار او خوست کې د کالدار او تومان بازار ګرم و خو د هغه وخت د مسؤلینو یو څه هڅو سره دغه چاره تر ځایه کابو شوه خو دغه بهیر بیا په داسې حال کې پیلېږي چې نظام بدل شوی او لا تر اوسه طالبانو د دې ستونزې د مخنیوي لپاره څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاجکستان ته تللی افغان پیلوټان به برخلي کړي. دوی دې ته انتظار چې امریکا ته به پناه وړي، خو تر اوسه په دې برخه کې مرسته ورسره نه ده شوې. دا مسله پرون د امریکا د استازو جرګې په استمایه غونډه کې مطرح شوه. په دې اړه د بهرنیو چارو پر وزارت انتقاد وشو او هیله وشو چې ژر تر ژره د دې کسانو غم وخوړل شي. نور په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر هغو افغان پیلوټانو ته اندیښنه څرګنده کړه چې د متحده ایالاتونو په مرسته روزل شوی وو او د طالبانو له واکمنۍ سره سم تاجکستان ته تللی دي. رویټرز اژانس څرګندوي چې دا افغانان د تاجکستان د پلازمېنې دوشنبه بهر په یوې خرنۍ کلیوالي سیمه کې په یوه استراحت ځای کې ساتل کیږي. دا پیلوټان له څه باندې یوې میاشتې راهیسې دې ته انتظار دي چې د امریکا متحده ایالاتونو ته ولیږي. د رویټرز په باور په دې 133 افغانانو کې چې د تاجکستان په دې استراحت ځای کې اوسي یو داسې میرمن هم شته چې حامله ده او نن سبا یې ممکن ماشوم وزیږي. د جمهوري غوښتونکو ګوند غړي آسټن سکاټ کانګرس ته وویل چې د تیرو 12 په ترڅ کې متحده ایالاتونه د دغو افغانانو ترڅنګ او اوس چې دا پیلوټان په تاجکستان کې دي او کارونه یې ځنډېدلي دي د نه هیلې شوی دی. د اګست په 15 چې طالبانو کابل ونیو، د افغانستان د هوایي ځواک په لسکونو الوتکه د امریکایي ځواکونو په ملاتړ تاجکستان او ازبکستان ته انتقال شو. تر اوسه څرګنده نه ده چې د دې پوځي الوتکو برخلیک په څرنګه شي. جمهور غوښتونکو سکاټ ټینګار کوي چې دا مهمه ده چې دواړه هیوادونه باید وپوهي شي چې دا الوتکه طالبانو ته نسپارل کیږي. افغان پیلوټان چې تاجکستان او ازبکستان ته تللی وو، دوی هیلمن وو چې له هغو افغان ځواکونو سره به یو ځای کیږي چې د امریکا د اقامت د ویزې لپاره متحده عربي امارات او جرمني ته انتقال شوی دي. جمهور غوښتونکو سکاټ د سازو جرګې په سمایه غونډه کې د لوی درسیزانو د کمیټې له مشر مارک میلی او د امریکا د مرکزی قومندانۍ له قومندان جنرال فرانک مکینزي څخه د مرستې غوښتنه وکړه او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ملامت وباله چې له افغان پیلوټانو سره سم مرسته نه ده کړې. طالبانو د افغان پوز لغړی غوښتي دي چې له دوی سره یو ځای شي او ویلې دي چې دوی ته بزیان و نه رسی شي. رویټرز اژانس افغان پیلوټانو په وینا څرګندوي چې د طالبانو پر دې وړاندیز باور نشي کولای، ځکه چې طالبان په خاطر په پیلوټانو پسې ګرځیدل چې لمنځه یوسي.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. د خبرونه په دوهم نیمای کې له بل د ماشومان لپاره له ځانګړي پروګرام سره یو ځای در تخبرو. په خوست کې ځایي طالبان وایي، طالب چارواکي وایي قومي مشران د هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه ترې نه کوي چې د غلا او سړي تښتونی او نورو جرمونو په تور په دې وروستیو کې نیول شوي دي. چارواکو دغه راز وویل چې یو شمېر دغو تورنو کسانو په خپلو جرمونو هم اعتراف کړی دی. نور په دې راپور کې
په خوست کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ منصوبینو په تیره یوه اونۍ کې 15 کسان د غلا، نشه یي توکو د پلورلو، د وسلو د قاچاقو او سړي تښتونې په تور نیولي دي. طالب چارواکي وایي یاد کسان د خوست په مرکز او اړوندو ولسوالیو کې نیول شوي دي. د جنایي جرمونو پر ضد د مدیریت مدیر مولوي محمد صابر صابري آزادۍ راډیو ته وویل چې د کسانو په خپلو لومړنیو تحقیقاتو کې پر خپلو جرمونو اعتراف کړی او دوسیې قضایي ادارو ته لیږل شوي دي.
په جریان کې موږ مختلف جنایي مجرمین نیولې دي. په دې کې بعضي هغه کسان د سیغوی په خپل غلاو باندې اعتراف کړی دی، بعضي کسان هغه د سیغوی په دې خار کې په اطرافو کې نشئی مواد لکه 400 پودر او شیشه شراب دغه خرڅول. په دې کې بعضي هغه کسان د سیغوی اختطاف کړی دی، بعضي کسان داسې دي چې هغه غوښتل سي د بابرک تانی لارې نه اسلحه او نور نظامی توکي پاکستان ته واړوي. تر 15 پورې کسان دي، نور مابس کې نور کسان هم غنیولي چې هغه مشکوک دي لای خپل جرمونه اعتراف نه کړی.
مولوی محمد صابر صابری ویل د امنیه قمندانۍ د منصوبینو لخوا د نیول شو کسانو سره نشي توکي وسلې او د جرایمو د اجرا نور توکي وسایل هم لاس ته ورغلي دي. په خوست کې د طالبانو امنیه قمندان مولوی محبوب شاه قانت وایي کله چې ځینې ځوانان د جنایي جرمونو په اجرا ونیول شي نو مشران او قومي مخاوي باوری سفارش کوي. دل مشران هو غوښتل د دې کسانو له سفارش د ډډه وکړي، ځکه که په دې کسانو قانون پلی شي نو د هغوی اصلاح به وشي او هغوی به زده کړو او مثبتو کارونو ته مخه کړي.
چې کله دغه خلک مونږ ونیسو نو دویمه ورځ بیا دلته مونږ ته بعضې قومي مشران مخور خلک روان وي چې دا خلک تاسو مونږ ته خلاص کوي. نو مونږ دې نه په ډېر احترام هیله کوو چې د دې خلکو په خلاصون کې تاسو مونږ ته سپارښتنې مارسئ. دا خلک به مونږ د قانون منګولو ته سپرو، قانون په دې باندې فیصله کوي. پریږدی مونږ تاسو دا ځوانان چې لږ اصلاح وشي، دې مونږ وهڅوو چې خپل تعلیم وکړي، خپل تحصیل وکړي.
حاجی محمد هغه څوک دی چې یو کس ورڅخه لس لکه پاکستانی کلدارې په ښار کې تښتولې وې او د امنیه قمندانۍ منصوبینې په نیولو بریالي شوي ول. نوموړي وویل
یو مخانیک سړک ته پیدا کېدمه په داده کې به چې چا لوسر وي چې ودی ولس نه بېچ د ریپیر نه غوښ کوله. دوام او زه قمندان ته ما پارین وي چې دوی د سړی ته ګیر نه وای، دوی ګیر کړی نه وای. زه درته وایم چې دا وړه خصب سوه تلایم ته ولکه دا سړی پیدا کړی وای، ډېر نه خښول یم لږ نه والا.
په ټوله کې د خوست اوسیدونکو د جنایي جرمونو پر وړاندې د چټکو هڅو غوښتونکي دي. وایي که په مجرمینو قانون پلی شي نو د جرمونو د ترسره کېدلو ګراف به ټیټ شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکو وایي مرکزی روغتون کې د ناروغانو سم درملنه نه کیږي. دوی وایي په روغتون کې نه درمل شته او نه هم سم روغتیایي خدمتونه. خو روغتیایي کارکوونکي بیا شکایت کوي چې څو میاشتې تنخواوې نه دي اخیستي. نور په دې راپور کې
دا تاسو د آباد مرکزی روغتون دی چې په کې ناروغانو او د هغوی پیوازانو ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده. ناروغان د درملنې لپاره راغلي او هر یو د دې په انتظار دی چې ډاکټر یې معاینه کړي او له روغتون ورته درمل ورکړي. خو په روغتون کې داسې درمل نشته چې د ناروغانو رنز او درد پرې راکم شي. حضرت ګل له وټپور ولسوالۍ روغتون ته خپل ناروغ راوستې، خو وایي درمل نشته او ګڼ کسان د دې وس هم نه لري چې مریض ته له بازار دوا راونیسي.
ما یو مریض راوسته ما ته پرتهوري کړې دوايانې نه تر دلته نشته لري او دا نوې د بار نه او خلک یو وسو د چاره دي غریبانان یې ساته دي نه لري چې دوايانې ځان ته واخلي. دې خاطر هسپتال ته مراجعه کوي چې دلته مونږ دوايانې راکړو. وایي چې امبولانس سره تیلا کې سره دونه وسو توان کفانې سره نشته لري چې مونږ امبولانس ته تیر واجو تاسو انتقال کړو. نو د مریض په واده مجبور دی چې امبولانس ته تیر واچي او هغه خپل مریض انتقال کړي.
غلام محمد د مروري ولسوالۍ وسیدونکو دی. وای پوخا روختون کې د درملو ترڅنګ ناروغان ته زیات اسانتیاوي موجوده وي، خو اوس هغه ټوله په نشت حساب دي.
به هغه لوازم چې مخ کې د مریضانو ته تیار دل هغه وس نشته دي. دا وای د ډوډۍ دي نور زیات امکانات چې مخ کې به وس نشته دي. ډیر مشکلات سره مخ کې مریضان مخ کې امبولانس به امکانات زیات خو سي سم نشته دي. مریض دی په ستامه کې ملکی خو دلته مړي ځکه د وړو کم امکانات دلته نشته.
دوی له طالب چارواکو او نړیوالو مرستندوی ټولنو د یادو ستونزو د حل غوښتنه کوي. دلته یوازې ناروغان او د هغوی پیوازان ستونزو سره نه دي مخ، بلکې ډاکټران بیا د ماشونو له نشتوالي سره ټکوي. د ډاکټرانو په خبره چې درې میاشتې ماشونه نه دي اخیستي او د ماشونو نشتون کړاوونو سره مخ کړي دي. طالب چارواکي هم په مرکزی روغتون او د ولسوالیو په روغتي مرکزونو کې د درملو او نورو اړینو موادو کمی مني او وای د یادو ستونزو هواري لپاره له ټولو نړیوالو مرستندویانو د مرستې غوښتنه کړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته ویل
کونړ کې واقعتا چې دغه د صحت په اړه کې مشکلات شته دي. هغه یو د دوايانو کمی ده، بل د ډاکټرانو هم د غشانه د شخصي شتورونو نو ته دوايانې لیکي. نو دا سپنز شته دي چې څومره مرستندوی موسسات دي یا نور نړیوال سازمانونه دي چې باید هغه زمونږ د عوام او ولس دغه مشکلات په نظر کې ولري او دغه مشکلات د حلولو کوشش وکړي.
د کونړ په مرکزی روغتون او روغتي مرکزونو کې خلک د درملو او ډاکټران د ماشونو له نشټوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد له نورو برخو هم ورته شکایتونه راپورته شوي. که څه هم چې د قطر په ګډون څو هیوادونو افغانستان سره د خوراکي موادو او درملو کومک کړي، خو اوسنیو ستونزو ته په کتو دغه مرستې بسیا نه کوي او د روغتیا برخې نړیوالو مسؤلینو اندېښنه څرګنده کړې چې که چیرته دغه جګړه ځپلي هیواد سره عاجلې مرستې ونه شي نو افغانستان به انساني ناورین سره مخ شي.
د کونړ د اوسیدونکو د شکایتونو په باب مو واوریدل چې وای مرکزی روغتون کې د ناروغانو سم درملنه نه کیږي. په همدې سره رسیږو د خبرونې دوهمې نیمه ته. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې د خبرونې په دوهمې نیمه کې مه هیروئ. د ماشومانو لپاره ځانګړې خبرونه او کور کلی د ازادي راډیو خبرونې اوري. هر ورځ سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خبرونې کوو. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ایم په 3.5 څپه هم صاف اوازې اوریدلی شئ. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 شوې. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرلیکونه له هیلې اسد څخه.
د امریکا متحده ایالاتو ادواو ډل او هغه کسان چې د متحده ایالاتو دایمي استوګنې اسناد لري له افغانستان څخه متحده عرب اماراتو ته الوتنه وکړه. د نړیوال سره صلیبي او چارواکي په افغانستان کې د بشري بحران د پیښېدو خبرداري ورکړې ده. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د رئیس الکساندر ماتیو له خولې نن ویلي کا چیرې کارمندانو د تنخواګانو او د خدماتو په ځنګړې توګه روغتیا برخې لپاره پیسې برابرې نشي، د مالی امکاناتو سخت کمی او ژمی به افغانستان له لوی بشري بحران سره مخ کړي. د ملګرو ملتونو یو ځل بیا له بسپنه ورکوونکو هیوادونو غوښتي چې د افغانستان سره د بشري مرستو غوښتنې دي چټک ځواب ووایي. راپورونه وایي چې طالبانو نن په کابل کې د ښځو د حقونو په پلوي د یو کوچني لاریون د خپرولو لپاره هوایي ډزې کړې دي. د اسرایلو پولیسو نن وویل چې اسرایلي افسرانو په ختیځ بیت المقدس کې یوه 30 کلنه فلسطینۍ ښځه په ډزو وژله. د چین د دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې ټاکل شوې ده د کارپوهانو یو غونډه په چین کې د افغانستان او نورو سیمه ییزو امنیتي مسایلو په اړه جوړ شي. د پاکستان د صدر اعظم یو سلاکار ویلي عمران خان سپارښتنه کړې چې لویز لرونکو افغانانو څخه د پاکستان ته د تلو پر مهال اضافي اجازه نامه نه غوښتل کیږي. او د فرانسې محکمې د دې هیواد پوخانی جمهور رئیس نیکولا سرکوزی د انتخاباتي کمپاین د نقلونو تمویل په یو قضیه کې مجرم ګڼلې او په یو کلن کورنی باندې محکوم کړي.
کمو غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د راپورونو مطالبه لري هم دلته پایترسي خو تاسو د دوه د ازادي راډیو اونې خبرونه خبرلو ته چمتو دي. لاغه مخکې به تاسو سو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په سپټون کې ماشين کې مو پرېږو.
تاسو لا پیغامونه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د بچی د پنهار ولایت څخه دا پیغام کوم. دلته وروره د شان دوه ګرامې د وړه ګران د وړې ګران چې یو پک ګران د خلک ستړي دي مسلمان دي صحیح شوته نه لري. ما طالبان څخه دا خواهش لري چې د میوان ولسوالۍ کې مرستې راځي د خلکو سره کومکونه او چې خلک ډېر په بد حالت.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ننګرهار ولایت جلال آباد خار څخه تاسو سره په تماس کې او دا چې زروتا مارا تراغلی دي طالبانو ولکني ولایت په جلال آباد خار باندې ساتلو خانه ډیره بې نظمی په خار کې روانه ده او اګنی ولکېږي مسلمانان ولکېږي ډره ولکېږي زره ولکېږي یو ګناه او یو خطا هیڅ ګناه معلوم نه ده او بندیان کېږي او ډیره لویه فجایع روانه ده. څوک اله ولکېږي څوک شتل کېږي دې به پښتنه وشي. نړیوالې ټولنه څخه مو غوښتنه ده چې دې پښتنه وکړي. سلام
سلام ټول زړه کارکونکو ته. او زما پیغام دا دی چې یو خلک د مرستې څخه به یو میاشت انتظار وکړي. دوی ته باید کارونه ورته پیدا شي. دوی ته باید د کارو مسایل وخت ورته مسایل شي چې دوی ته کارونه پیدا شي. د هغه ساته پورې چې دوی کار ونه لري مرستې خو دوی ته اسکل چهارشنبې نه ورځي. دوی باید خپل کار ولري، خپل وظیفه ولري، خپل هر کار چې دوی هر دنده لري هغه به نږدې سره کومک وشي چې دوی خپل آینده خپل په پښو ودرېږي.
تا دې وروره ښه په خیر دې د تشرۍ. ما دغه یو ارزو ده چې دغه زموږ د هلمند پنبه چې دي دلته د کارخانې والا رانیسي نو دا ګرد دوی نه سیرانی والے زمر د مسلینو ته دا غوښتنه ده، تجارت ته وزارت ته هم دا غوښتنه ده چې دا پومبا یلکی یا پاکستان ته یا ایران ته اړه لار ته بند ده، هغه باید ولاړ شي لسی او دا کدا چې را باندې را دانه چې تاسو د کارخانې والا نه سیرانی والے یې دوی رانی والے شي کدی وای چې مجر رانی والے څه په دغه قیامت خو دوی نه سیرانی.
السلام علیکم، زه احمد خوست ولایت سبره ولسوالۍ تاسو سره پوري کیږم. فعلاً هو امنیتی وضع بخی روغه ده، زمونږ عمده مشکل د پروازونو نشتون دی، نړیوالو پروازونو ولې چې مونږ په رخصتۍ راغلي وو اوس تقریبا زو وخت خلاصېدو دی. زمونږ غوښتنه دا ده چې د پروازو نړیوالو پروازو په هکله دې یو څه غور وشي، دا ستونزه دې حل شي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په دې خبرونه کې له ماشومان سره په تاریخوالي خبرې کوو. له ماشوم سره تاریخوالي یا خوشنات پر هغوی کومې بدې اغیزې کوي؟
خدای سره کم جرأت کې د غرض د چار څوګ پټه کوو کوني به ځان غلای کوندي.
ولې کورنۍ له خپل بچو سره تاریخوالي کوي؟
دغه ماشوم چې ویلې کېږي دل نه پوینه ویلې کېږي.
نن پام دی اکلا د کورنیو او ټولن په خبري اورو. قدر من اوریدونکو، تاوتریخواله یو ټولنیزه مسله ده چې له لویانو سره ماشومان هم سره مخ دي، خو کوچنیان او نوي ځوانان دا چې له بد چلند څخه ژر اغېزمن کیږي نو پایلې هم د غوی لپاره ډېرې خطرناکې وي. څوار لاس کلن نجیب له ځان سره د خشونت پاړه وایي.
تم حوصله کیږي، ورونه مې وایي او ډکه ورور مې د خورګان مې وایي پاتې چې سم مخ تراسي وایي دی پیولې دی دوا موبایل خلاص شي سکری یا پیغام چی درته چای تیز راوړه چای ورته راوړه واردونه کوي. کور کې ناس مو مکتب ته نه تلن چراغ پلار اصحاب خراب پس وی ول په سر باندې دی جوړته سر روان ما په بیگ بوتلم شفخانه ته مور سر مې روان پاسمان کې ډېری ول پلان
تو تاریخ ولا یو خشونت کدي هر چاله لوري وي پر ماشوم ډیر بد اثر کوي. کچېره مور چې تل ماشوم ته مینه او ناز ور کوي دوی وو وهي او وټه کوي لروانی اړخې ډیر ځپی. خانم جان داسې مور د چکله غوسه شي نو خپل ځړه پر ماشومان وي خوي مرکمی وسره کړي ورته واک شي.
خو کله دینسون د ورتن جې جوړو کې ظرف پرمزي چې پرینمې دې بیا جګر نه سم وهم کله چې بي خو یاسم بیا وال کوم وشت کوم
په چی باندې وهي
یا په لاس باندې یا چپ لقه باندې یا په لخته باندې یا په لین باندې هر شی چې برو فرست
ای بی کی گینه؟
ای بی کی څنګه نه خو ما خو ای بی کی
شا نو خله گزره دی اعصاب د شي نارمل کا
نه کی دغه جوش کی چای نه سم کړو ډیر بوج رو باندې راځي
نو کله چې ما شمانو وه بیا دې ته مشکل ال کیږي
نه مشکل ما نورم زیاتی گزر ما زوري چې ولی ما وه اخو بول خیر د داسې زم وړم د شي بزم بیا خپلو ما نورم زم زوري خو ما هم دغه وخت کې د شي فکر ما لوس دي سی
بیا ورسته پیمانه
ورسته پیمانه
بلا ورځ بیا ماشومان وهي
هو بلا ورځ
ته چې ماشومان وهي کنه بیا ورته متوجه شوې د څومره پس رفت کیږي
خو داسې کم جرأت کیږي د غرض د چار څوګ پټ